سلام الناس تير مشيت افغانستان په وخت شپږ بجې دي او سه منځمه تاسو هم راځئ د رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشان تینو ګوتر شوي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کې دې چې پروستي تاریخ کې د زینو خوارو بې رحم او زپول ګرجمونو لای اقدام سره پړتل شي د دې اکشن په ورځ په ایکس باندې یا په خني ټوئیټر کې لیکلي چې له ټوله غوي ودونه او سازمانو سره یو ځای کې چې غوړي د طالبان حکومت د ښځو وینجونو پر وړاندې ټول تبعیضي مدیتونه فوراً پای ته ورسېږي پورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر بینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د یوه ظرفیت سخت محدودوي یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سرپاته بجې او 55 دقیقې وشوه مرکز له جلال آباد ښار نه 50 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بې وزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو دورو نجونو کې یوه لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی دا خبره نن یکشمې پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلې ده د دغه پروګرام پر اساس لیوې خوا طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او له بلې خوا د بې وزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې نه بشپړوي د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دې له لوري په خوانځوي کې ماشومانو ته د ناشې برابرول مرسته کوي چې زده کوونکي خوانځوي ته لاړ شي د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان 159 کورنۍ هېواد بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 40 کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ 40 کورنۍ د نیمروز ولایت د وریخم پل او 30 کورنۍ د اسلام کلا لارو هېواد ته ستنې شوې دي ایران او پاکستان د افغانانو ایستلو ته زور کړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناد کډوال بولی د ترکیه پولیس وایي چې د خپل هیواد په سکیه خار کې پرون پیوه لاري کې لاستنه غیر قانوني افغان کډوال لولې دي د ترکیه رسنوي د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی او غوښتل چې له وان خرڅخه استانبول ته ولاړ شي د لوبلو ډګر بیا د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبې له بنګلاديش سره د درې ورځنیو سیالیو نیټې اعلان کړه د دې ادارې پر اساس افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لمړۍ مسابقه د نوومبر میاشتې په شپږمه وي ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 10 ترسره شي دا سیالۍ د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي د لوبغالي په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر چې افغانستان 2-1 وګټلې او د پاکستان په بلوچستان کې پولیس بیا وایي چې نامعلوم وسلوالو وطن پنجابي کارګر وژلې دي د بلوچستان د غزدار د پولیسي و چارواکي شهزاد خان رسنۍ ته ویل چې دوه تنه وسلوالو چې پر موټر سایکل سپارو پرون شنبې د غزدار په ودان سیمه کې پر پنجابي کارګر ډزې وکړې چې په نتیجه کې وطن مړ شو د اسرائیل پاوز نن یک شنبې اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قوقی وشل دی د اسرائیل پاوز شیخ قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څنګه قمندان بلل کېده د اسرائیل د پاوز په وینا نبیل قوق پرون ماخام د بیروت د جنوب په زیاهه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیات کې وشل شو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اورئ د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او ښځو د حقونو پالنې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی دی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي
دا فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي زده کړي وکړي
ځینې پخوانی ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمي پیژندلو لپاره یو شمېر ودونی کې سفارت نه تړي
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي
د پاکستان لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان اعلان کړي
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې نور خراب شو مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته
خبرونه کې نور په نه هم درته لرو
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تعویزي بندیزونه لرې کړي. انتونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمه او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. نور جزئیات د فیروزې عزیز راپور کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او انجونو لګول شوي تعبیزي بندیزونه لرې کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو پر وړاندې ټول تعبیزي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مورسی دی هم د ملګرو ملتونو په نه هاویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او انجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مورسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړې. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تعبیز او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي، د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تعبیز له امله د عدالت نړیوال ولې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدام هرکلای کړای دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تعبیزي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغیزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړي او باید سر تر زره لاغوه سي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. زما په نظر باندې خو که یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو او بشري حقونو فعاله رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملي ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هېوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیه ثابت کړی چې نه پرېږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20 په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره دی یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغیزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼې د یوه ویډیو پیغام په خبرولو سره دغه خبره کړې ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان بیا وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډول هڅه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خبرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمېر بهر میشتي افغانان بیا وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری یا افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری او تړل شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت څنګه کولای شي چې په ملیونو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. د هغې رئیس چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلې ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان نه شي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره او په خپل شتون کې ستونزه حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
موږ اوریدلي چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې دې مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه دا ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې دې وړاندې شي، کډوال له ستونزو سره مخامخ نه شي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره ګڼي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې یوه لوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتبار اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروی کې او له هغې وړاندې په واشنگټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګرۍ چاري بي تي بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاري چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 10مه ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په سبان د 10 اروپאי هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلې د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یوې غونډه کې اعلان کړې و چې له هیوادونو سره اړیکې خې شوي او 9 سفارتونه او قونسلګری د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه استازولیو کې د پاسپورټونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
د سوداګریز توکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته خپل بیلابیلو لارو ستونزې او شمیر افغان سوداګر راکړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بشپړ خوساکي دولویری دا کار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکور په راپور کې.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاري افغان سوداګر عبدالوهاب ته چې وایي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلی و، چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته یې په کور دننه په تاوان پلورلی دي.
سم کابل کې خالي کړو، رو بالا تاب مې ویر کړو، هغه په دېرش روپۍ مانې رنه واخستو. دلته مې ګاډي دواره واسطه جلالآباد کې د پاروکا جی په دکان کې خر شو، پاتیا سل په 110 روپۍ، 3.5 کروڑ افغانۍ نسخان کیم، والله که خوب رسیدند خنینه.
یو بل سوداګر خان سیب ازادي رادیو ته وویل،
تلورو 15 ورځو چې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینې ډېر زیات ورځې وشو، نو هغه به تر واپس کو، هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې، دا غلام خان دلاري نو هغه به لوګر کې به ته خرڅ کو یا په گردیز کې خرڅ کو، که تورخم دلاري نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیکاری په سیمه کې د پېښور تورخم لاره شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې باروړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي، خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوسی ازادي راډیو ته وویل،
علاوه د دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زرونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپلې میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد له امله د دې دواړو هېوادونو سوداګریزه کچه ډېره ټیټه شوې ده.
دې سره د دواړو ملکونو د اربونه ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار لپاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دواړو طرف حکومتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مخکې ویلي سکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 10% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هېوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي. د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ازبلا د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړی او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب مقایاتي سره په خبرو کې د اسرایل او ازبلا ترمنځ سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده. تفصیل عصمت سروان اوروي.
اسرائیل نن یکشنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وشلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاوق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاوق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یوځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاوق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دي حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یوه لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو په خپله لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
هلمند کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سخت اقتصادي ستونزې لاس او ګریبان دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کې وایي.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسیدونکی دی له تیرو دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسیدونکی دی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی خو اوس په ښار کې رېړي چلوي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې بې دندې دی، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
غوښتنه مو ده د دولت څخه چې باید زموږ سره همکاري وکړو، کومه خو کار راته پیدا کړي. او زه چې په بازار کې هم دا خلک رېړي والا
راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن یې اتمه ورځ ده چې ښار ته د کار په لټه راوځي خو کار نشته.
نن می اتمه د پدوا سا اورپې مې روزانه نه د پیلا کړه وروره ما دا غژړه دا د وجو ظاهرې د وروره ز دا به دی ورځ کوم چې مشته یو کار خدمت یو یو خاري د برسلمان یو انبار یو مزدوري یو شهر پیلا کا ما نن اتمه ورځ د بل شي زولا کا کوم به شو الله ولی په مشته سی وسار و سر باندې نه ګرځې مش پر کومه باندې بل څه یو کار خدمت را پیلا کا کغلا وکم لا سره سپریکه کغلا وکم په درو مې وې ز پر کومه ولار سم ته و درې ما نه غنم په پټو کې راک
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسؤلینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بېروزګارۍ سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بېروزګاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینې برابرولو غوښتنه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کونړ مرکز اسداباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا د موټرو درولو ځای نشټوالي څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګې دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې کله سړک پر غاړو یې درولي نو کله ترې غلو شین وړي او کله یې ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي دي. نو تفصیل په دې راپور کې.
حمید الله په اسداباد کې هټۍ لري. وایي هر سهار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه وروره هر څه مشکل دي. دا ګاډي دی وروره دا حکومت خلک چې راوځي را چغې وایي ځکه ټول دا دکانداران کوم دي لګاډي بوزي کې لاندې بوزو څوک ته ټیرونه وایي څوک ته یو شی پټي بیټرین دي پټيږي نو ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دل تک.
همیشه ګل هم په اسداباد کې کاروبار لري. ازادي راډیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړی چې هټیوال او نور خلک پکې په پیغام ازله موټر ودروي. د هغه په خبره ک د کومې هټۍ یا کارخونی مخې ته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي. وای چې د دکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحې ډیر کمې دي. موټر د ودرېدو زین او امکانات نشته چې سړی موټر ودرې. کوم دکان مخې ته موټر ودرې دکاندار هم هغه کوي کنه زما دکان مخه بنده شو ګاډ مې خرابېږي. ترافیک چې دی ګرځي موټر د ودرو بس یو ځای کې ډیر ورته سورې کړي بل ځای کې یا ترافیک پیدا بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ له نشټوالي ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلند څخه سر ټکوي نو په لارو تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو لدریدو او لارو بندیدو څخه تنگ شوي. د اسداباد اوسیدونکو عبدالله راته وویل د موټر لرونکو د بې ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساعتونو لاره بندوي. نه دولتي کارکونکي په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډېره زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټرې ولاړې لارې بندې د موټر د تېرېدلو ځای نه وي او د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی چې څوک راشي موټر هلته ودرېږي بیا په خار کې سودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دی د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او وایي اسداباد لسګونه کاله وړاندې د ښاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سیندونو په خوا کې په یو تنگ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د ښاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ښار او سرکونو تنګوالي سربیره ډیری موټر چلوونکي او پلاسي کراچۍ او توکي پلورونکي ترافیکي اصولو ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندیږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په ښار کې د پارکینګ کونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سړکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
درنو اوردونکو، زموږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. سلامونه فیضی، ستاسو مشه خیر غلی خبرونه ده.
تشکر و سعی جان، سلامت باشی. شنونده عزیز، سلام بر شما و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی. خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها.